دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د طالبانو سرپرست حکومت ادعا کوي چې د دوه غونډې ته د دوی د بلل کېدلو معنی دا ده چې په نړیواله سطحه د دوی د حکومت د ارزښت په حقله درک مخفزیتې دوده د دوه غونډه د جون په دیشمه پیل کېږي په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي د بشری حقوقو یو شمېر ډلو انتقاد کړی دی چې ولې دې غونډې ته د افغان میرمنو په نمائندګۍ څوک نه دی بلل شوی د طالبانو د بارنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دوی د دوه په غونډه کې رسمن ګډون کوي او د دې معنی دا ده چې نړیوال ورځ په ورځ د دوی د حکومت ارزښت درک کوي طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان باندې واکمن شوی دي او تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل ملګرو ملتونو یو کال مخکې د دوه پروسه پیل کړې ده چې د طالبانو سره تعامل وشي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د نشئی موادو کاروبار لمنځه تللې او د دې اړخه سیمې او نړۍ ته هیڅ ډول خطر متوجه نه دی د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د جون په سالي رښتما په بیان کې ویلي دي چې د نشئی موادو کاروبار یو نړیوال تهدید دی او د لمنځه وړلو لپاره یې د نړیوالو سازمانونو ګډه همکاري ته اړتیا ده هغه ادعا کړې ده چې د طالبانو حکومت د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او دا حکومت په دې توانیدلې ده چې په لنډه موده کې په ناسیزو امکاناتو په افغانستان کې د نشئی موادو ریښې له بیخه وباسي سرهغه چې اوس د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د کاروبار له اړخه خطر نشته نړیوال سازمانونه باید د دې حکومت سره په خاص ډول د بزګرانو سره د بدیل زراعت په برخه کې همکاري وکړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري روسي ادعا کړې ده چې د جون په 25مه د اوکراین دیش وی پیلوټه الوتکې وشتلې او غورځولې دي د دفاع وزارت ویل دي چې د هوایي مدافع قواوی د بلګوټ په سیمه کې نه وشت او په ورونج کې یو بي پیلوټه الوتکه غورځولې ده په عین حال کې د بلګوټ والی ویچسلاو ګلادکوف ویلي په بیلا بیلو سیمو کې د اوکراین د بي پیلوټه الوتکو په برید کې یو خزه وژل شوې ده او څلور کس ټپي شوی دي اوکراین د روسي د دې ادعاو په حق له خپلواک منابعو هم نه دي تایید کړي تر اوسه سند ویلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري که څه هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې په غزه کې د درنو جګړو پړاو تیر شوی دی مګر د اسرائیل پاوز د سیشن به په ورځ د جون په 25مه بیا په دې تړانګه کې بمباري وکړي په غزه کې په دوه خونځیو او یو کور د اسرائیلی پاوز د بمباري په نتیجه کې ډیر لسکاسو وژل شول دا بمباري په داسې حال کې شوې ده چې واشنگتن د اسرائیل نه غوښتي دي چې د لبنان سره حتی د دغه جګړې د پراخولو نه ډډه وکړي اسرائیل ویلي دي په پام کې لري چې د غزې سره د لبنان سره حتی یو شمېر عسكر واستوي مګر د امریکا د باندنې او چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګلانټ ویلي دي چې د جګړې د پراخېدو مخاوني سي په جنوبی کوریا کې د لیتیم بیټریو جوړولو په فابریکا کې د 14 نوروز اور لګیدل دي 22 تنه پکې مړ شوی دي د اور وژنې مسؤلانو ویلي دي چې په یو ډیپو کې چې قریب 15 زره بیټری پکې وي سو قطار بیټری چاودري دي او اور لګیدل دي تر اوسه نه معلومه چې بیټری ولې وچاودې دي د اور وژنې ځای چارواکي کیم جنګ یونګ خبريالانو ته ویل چې د دې شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې اتلس چینایي کارګران دي د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول د پیښې ته ورغله ده او چارواکو ورته د پیښې په حق لا معلومات ورکړي دي او د ویکی لیکس مؤسس جولین اسانج د متحده ایالاتو د عدلی د وزارت سره موافقه کړې ده چې په خپل جرم با اعتراف کوي او د سوک له زندان تیرول وروسته به آزاد شي د محکمې په اسنادو کې چې د جون په سری رښتمه ثبت شوی دی راغلی دی چې خاغل اسانج به د مارینا په ټاپو کې چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو مشترک المنافع برخه ده درالي محکمې ته حاضر شي او دا به ومني چې د جاسوسۍ د قانون په اساس مجرم دی د عدلی وزارت دی اولیک په اساس جولین اسانج د متحده ایالاتو د ملي دفاع محرم معلومات په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي او خپاره کړي دي. د مطبوعاتو ډېر شمېر مدافعین له دې کبله د جولین اسانج ستاینه کوي چې هغه د یو خبریال په توګه د متحده ایالاتو د پوځ ناوړه اعمال افشا کړل. خو د امریکا په لټون کې بیا ټینګار کوي چې ښاغلی اسانج د قانون خلاف ورزي کړې ده، حساس معلومات ترلاسه کړي، بیا یې خپاره کړي او د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې اچولې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې افغانستان په لومړي ځل د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې بنگلاديش ته د ماتې ورکولو سره سیمي فائنل یعنی ما پایلوبته لار مونډله. د افغانستان د کرکټ په دې بری لوبغاړو، مینوالو او سیاسي مشرانو خوشی شوډله او د افغانستان د لپاره یو تاریخي بری بللې دي. نور حال د متي الله عابد پر پورت کې ووري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو چې د ویسټ انډیز په سنت وینز کرکټ لوبغالي کې د بنگلاديش مستل واره وسوځو نو د میدان دنه لوبغاړو او افغانستان او نړۍ کې د لوبې ننداري ته ناستو مینوالو په دې بری ډېره خوښي خودلې او دای د افغانستان د لپاره ستره تاریخي لاسته راوړنه یاد کړې ده.
ټول هیوادوالتا د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي ستاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نورم درته راوړو.
د افغانستان د کرکټ د ټیم یو تن روزون کې ډی جی براو چې د تاریخي بریا پس ویلې دي چې دا د دغلوبارو د زحمت او د خواري نتیجه ده.
دیس اچیومنت بای دیس ټیم از سپیشل.
د کرکټ په مسلکي ژوند کې دا زموږ لپاره هم ډیره ځانګړی ورځ ده. د افغانستان د کرکټ ټیم یو ځانګړی استعداد لري او بیا یې ثابت کړ چې دوی هر ټیم ماتول شي او ډیره روښانه راتلونکی لري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان په دې بری د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي چې دا بری د ټول افغانستان بری دی او هیله ده چې ټیم په نیمه پایلوبه کې هم دغه سي وځليږي.
ان شاء الله چې هی وادوالو دواګانې وي د لوبغاړو دغه سره کوم دوی لوبه وکړل څومره په همت لوبه وکړل څنګه چې دوی استعداد لري دا پوره وړتیا لري. ان شاء الله چې فائنل ته به هم وځو. سیمه فائنل کې به ساوث افریقا ته هم شکست ورکړو. یو ځل بیا د افغانستان ټول بشه همت ولسته مبارکي وایم.
افغانستان کې د طالبان د حکومت مشرتابه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په دغه بری خوښي خوده لیده او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان راشد خان سره ټلیفون یې لیکه کې هغه ته مبارکي ویل ده.
نو دا ستاسو په هر میدان کې د افغانانو شامله حسکه ساتي. تاسو ته د مبارک وي. ټول افغانانو ته د مبارک وي او الله تعالی د نور توفیق درکې. په مخ کې دوه لوبي صفات دي هغه کې بریا درته واړو او ښه امادګي او ښه احتیاط.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غستر بره د افغانستان د کرکټ د هغه لوبغاړو بر هم ستر زیاده دي چې د افغانستان د کرکټ پیل نه دغه لوبه کې خپل مهارت خوده لري او د دې ورځې خوب لیدل او
راشد خان ته او ټول لوبغاړو ته د خوشحالي کې د ټپ بیا ډالې چې لستونی وبا سي ګډي گئی او د غریبانو خادي کله کله وینا
دغه سي دي
کریمه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په شل اوریز جام کې په نیمه پایلوبه کې د جون پښپګشتم د جنوبي افریقا د ټیم سره د ویسټ انډیز په ترینیډاد میدان کې مخامخ شي او په دویم سیمنل کې به هند د انګلستان سره سیالي لري. دوه بریالي ټیمونه به د نړیوال جام په پایلوبه کې د جون په 9مه یو بل سره مخامخ شي. متي الله عابد، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، ورسته له هغه چې د شل اوریز نړیوال جام په لړ کې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه او نیمه پایلوب ته یې لار پیدا کړه. د پلازمینې کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په زورګون خلک د دې بریا د لوندلې په هدف لارو او سړکونو ته راوتلې و. د افغانستان دغه بریا او د نړیوال جام سفر د نړۍ په کچه مشهورو د کرکټ لوبغاړو او شنونکو تاریخي ګڼلې. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا په کابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر بریا وروسته د عامو شاریانو د خوشحالۍ احساسات دي. وروسته له هغه چې نن افغان ملي لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې په ماتې ورکولو نیمه پایلوبې ته لار وموندل. د کابل لارو سړکونو ته په زرګونو خلک راوتلي وو او د ملي لوبغاړو په ملاتړ یې د نن خوشحالۍ او د راتلونکو بریاوو شعارونه ورکول.
لومړی سر کې چې موږ لوب وګټله ماسترو کې شړا راغله اوس هم د ما زړغونه زړغونه کېږي. ټول افغان ملت او ټول د کرکټ مینوالو ته دا لوبا او دا ګټل د سیمی فائنل ته تک دا مبارک وي. د زړه له کومې مبارکي ورته وایم. ان شاء الله پاینده کې موږ را روان فائنل چې دا هغه چې له هر چا سره برابر سول سیمی فائنل به ان شاء الله په ذمہواری وایم چې ګټو یو فائنل به ان شاء الله وګټو.
ډیر مبارک دی د افغانستان ټول ملت ته خصوصا هغه مینوال هغه افغانان چې په خارج کې اوسي ګوښې ته ډیر مبارک وي. دا ستاره بریا او د ټولو نه غټه بریا د افغانستان په تاریخ کې د جون 23 او د اکتوبر 23 زنده باد.
د پلازمینې کابل ترڅنګ د خوست په دې سیمه کې هم په زرګونو خوستوال نننۍ برین مانځي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د نړۍ لوی لوبډلو زموږ سره لوب خورا ساده ګڼل خو پایلې ټول نړۍ حیران کړه.
ارون نو په اورد نو وای جوګه ټلا نن نو وای وګه ټلا ایمن باندې دی ای دا غو دوه نو وګه ټلا سره ټول خاتمه شو زای دا اینه دی ولای په پکو شالم اشمن ټلا دا باندې مو ته ولای کړای
دا ډیر لوی بریا زموږ لپاره چې په فائنل سره موږ سره موږ لاره پاتې کوو مون ټول هوا ټول نړۍ ته موږ زار خو ټول ډیر خاو رحمتون کی ماته موږ کړه تک استرالیا پاکستان ته پته مو چې موږ ماچو خو زموږ زمایان متحد وال متحد بوي ان شاء الله دا فائنل بغټو زنده باد افغانستان
زنده باد.
مهلا امید دادا چې افغانستان به ان شاء الله فائنل هم ګټي که چیرتا په فرانس را لاړ شي د خپل منځو کې همغږي ولر ان شاء الله افغانستان به دا فائنل هم ګټي او افغانستان به بریالي دا سفر ولري. په کوردنل د خوشي او مبارکي ترڅنګ په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړو او شننکو د افغانستان لوبډله ستایلې او د دوی روان سفر یې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي ګڼلې دي. د افغانستان ملي لوبډله بر روانه پنځشنبه د افغانستان پر وخت سهار پر 15 بجې د نیمه پایلوب لپاره د جنوبي افریقا سره لوبغالي ترخصته سي. د نننۍ لوبي تر ګټلو وروسته ملي لوبډل مشر راشد خان هم په خپل خبرو کې له افغانانو د دعا او ملاتړ غوښتنه کړې ده. شمساریان امریکا ژغ.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو په افغانستان کې د جمهوریت همحال د برتانیې اخیرنی سفیر لری بریسټوای چې د دوه له روانې غونډې سره باید زیاتې هیلې و نه تړل سي. نوموړي زمر د همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې د دې میاشتې په اخر کې په دوه کې د افغانستان په اړه لا جوړیدن کې غونډې څخه زیاتې هیلې نه لري.
زه فکر کوم چې ریښتیا وایم ټول د دوه له کانفرنس چې د دوه د دریمې غونډې په نوم یادېږي څخه ډېرې کمې هیلې لري. درې کاله مخکې د دوه دویم کانفرنس جوړ شو خو ان طالبانو په هغه کې ګډون ونه کړ. اوس مهال زماره نظر تر ټولو مهم شی دا دی چې طالبان په یو ډول د کارونو د پرمختګ لپاره ډیالوګ ته د راوستلو هڅه وشي خو کار خبره ده چې دا کار باید د طالبانو په شرایطو ونه شي.
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړي خبري وکړي. کله دوه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته بیا نړیوال ولې طالبان د دوهې کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
خزه فکر نه کوم هیڅوک هم په اړه به چې وی په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي، تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې وی پروسې ته د طالبان راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټول ګډون حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي، او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټول ګډون شي نه یوازې دا چې نور تو کومونه له ځان سره راوځي کړی، بلکې له ټول مهمه دا ده چې د جنسيتي اپارټاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې لاغه مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته له کوره د باندې د کار او له لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزمنه موضوع ده. دوړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي؟
ځانګړی استازي یو ډیپلوماټ وي، دای د ډیالوګ د پرمخبولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړی استازي دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز و، نوموړی وتلی ترکیه له اصله ډیپلوماټ دی، خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دي چې د افغانانو، افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د عادي کېدو لوري ته یو لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیواله ټولنه د دوهې په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we مونږ باید زیات هیلمن ونه وسو. زه فکر نه کوم چې د دوه دریمه ناسته به د طالبانو، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونه تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغیر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېر ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. مونږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته راوګرځو.
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. که طالبان او ملګری ملتونه دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي، د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید له دې چې په 2020 کال کې په دوحه کې څه وشو او د غیر پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې و. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات کولو هوکړه کړې و. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې و، خو په دغو کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې له ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې مونږ باید موخه وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې موخه وټاکل شي، خو پرته له دې چې طالبان د دوغو موخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي، طالبان باید د دوغو موخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست نومان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ټاکنیزه مناظره کوي. په دې مناظره کې تمه کیږي چې په اوکراین کې جګړه د بهرني سیاست یو له مهمو موضوعاتو څخه وي. نور تفصیل پر پورت کې وایي.
جو بایدن او ډانلډ ټرمپ دواړه په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو پاړه موافق دي. که څه هم د بهرنی پالیسي کارپوهان وایي چې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه څرګند دریځ نه لري.
هغه یوازې د یو ډول خبرو او مذاکراتو د پیلولو د اړتیا غوښتنه کړې ده او وای چې د پوتین او زیلنسکی ترمنځ په دغه خبرو اترو کې دخیل کېدې شي، خو هغه هیڅ کله د سولې د راتلونکي تړون په اړه یو مشخصه طرح نه ده وړاندې کړې.
سکال په کانګرس کې د یوکرين د مرستې د منزورولو په بحثونو کې ترامپ ویل چې مرستې باید د پورونو په توګه ورکړل شي نه چې مفته.
موږ فکر کوو چې د ډالۍ پر ځای د پور په بڼه ورکړو. موږ په میلیارډونو ډالره هڅه ډالۍ ورکو.
ترامپ وايي اروپا باید د یوکرين سره د مرستې په برخه کې زیاته ونډه ورکړي. په یوکرين کې د متحده ایالاتو په خوانی سفیر جان هابست وايي چې ترامپ بیا وټاکل شي نو هغه به ونه غواړي چې دا جګړه وبایلي.
We do know that Trump
مونږ په هیګو چې ترامپ ځان یو پیوړی سړی ګڼي او نه غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ له ناکامۍ سره تړاو ولري. که ترامپ ولسمشر وي او په اوکران کې روسیا بریا ترلاسه کړي نو دا به د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي وګڼل شي.
د ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د اوکران په اړه ویشل شوی ځینې دا جګړه متحده ایالاتو ته راپېښ یو لوی امنیتي ګواښ ګڼي او نور وایي چې دا کورنۍ مسلو نه پام بلې خواته اړول دي چې په ډېره ګرانه بیه تمامېږي. جو بایدن د ولسمشر په توګه د نړیوال ائتلاف مشري کوي. امریکا یوکرين ته یو سل پنځه اویا میلیارد ډالرونه ډېرې نظامي مرستې ورکړي. بایدن وویل امریکا به تر هغه وخت پورې د بې انصافه تیری په وړاندې ودرېږي تر څومره پورې چې اړتیا وي.
The United States walks away.
د متحده ایالات لاس واخلي نو دا به اوکرين له خطر سره مخ کړي. اروپا له خطر سره مخ ده. آزاد نړۍ به په خطر کې وي. نور به هم وهڅوي چې هغه څه وکړي چې دوی موږ ته د زیان رسولو لپاره وغواړي.
بایدن په یوکرين د روسیې په وزي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو د وسلو کارولو محدودیتونه په جزوي توګه لري کړی دي.
دا سینه ده چې دوی خپل بهرنۍ پالیسی د ټاکنو په اساس ټاکي، خو محدودیتونه او خنډونه موجود دي او دا به په دویمه دوره کې خورا توپیر ولري، ځکه چې بایدن نور نشي کولای په 2023 کال کې بیا ټاکنو لپاره ودرېږي نو هغه به یو څه آزاد وي.
د اوکرين په اړه د کاندیدانو مختلف دریز د روسیې په اړه د دوی مختلف چلند منعکس کوي. ترامپ د مسکو سره د اړیکو د خکولو په لټه کې دی او بایدن په یوکرين د برید له امله د روسیې منځوي کولو ته دوام ورکوي. دا و د چاچانا اوروچکو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د اسرایلو د دفاع وزیر په غزه کې له حماس سره د رواني جګړې په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې واشنگټن ته راځي. په عین حال کې نړیوال مرستندوی ډلې د اسرایلو د ورستیو بریدونو څخه د ژوندۍ پاتې سوو کسانو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې ته به ساري زیان رسیدلې دي. د آرش عرب اسدی رپورت پښتو ژباړه واوري.
د یک شنبه په ورځ د غزې په ښار کې عیني شاهدان وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مرکز بهر د اسرایلو په هوایي برید کې لکتر لګا اته کسان وژل شوي دي. دا په دې ورسته ورځو کې په معاصره شوی فلسطینی سیمو کې د بشري مرستو مرکز ته نږدې د دلایز مرګجوب له تازه یو پیښه وه. راپورونو کې راغلي رفا ښار کې د سر صلیب یو روختون ته سیر ما په چاودنه کې لکتر لګ 15 کسان وژل شوي دي.
دا یو لوی
پیښه وه لکتر لګ زمونږ لپاره. زه تاسو ته یو ډیر زړه بوګنون کې تصویر درکړم نو موږ په حقیقت کې د ودانۍ په مینس کې د هغوی د بدن ټوټه شوی برخې په بیلابیلو ځایونو کې وموندلې. دا مو بیا وروسته له دې ځایه انتقال کړي.
د اسرایلو د دفاعي ځواکونو یو ویډیو خبره کړې ده چې ادعا کوي په عین وخت کې د غزې په ترانګ کې د حماس پر پوځي جوړښتونو بریدونه کوي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه پیل شوې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا مهال و چې حماس چې د لویدیز له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي د خپل ملګرو په ملکیا پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 تنه یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې وتښتول. اسرائیل ژمنه کړې وه چې په هر قیمت چې وي حماس به له منځه یوسي.
هغه ملاتړ ته په کتو چې موږ یې د لومړي وزیر نتانیاهو څخه کوو او دوام ورکوو، هغه تبصیرې ژورې او مایوس کوونکې او ځورونکې وي.
یوونه روسر هغه چې نتانیاهو خپل جنگی کابینه ړنګ کړه، اسرائیلیانو بیا د نتانیاهو د حکومت پر وړاندې د خپل اونیزو مظاهرو لپاره د هغه د لری کولو او د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې اسرائیلو د لبنان سره په پوله کې د حماس د اسلامي ډلې د غړو په نښه کولو عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوب ګالانت وویل چې اسرائیل په غزه، لبنان او نامعلوم اضافي ځایونو کې د نور اقداماتو لپاره دی ته چمتو دي. داود امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی رپورټ، ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په زابل کې مشت کوچان غشتنه کوي چې د دوی ماشومان لپاره دی د ګوزان واکسین پروګرامونه زیات سي. خدایي مسؤلین وایي د کوچانو لپاره د هر کال په پسرلی او مني کې د واکسین تطبیق کمپاینونه تر سره کیږي. نور حال د فرشته هوتک پر پورت کووري.
په زابل کې هر کال د کوچانو لپاره د کال په پسرلی او مني موسم کې د پولیو واکسین تطبیق ځانګړي څلور بیسنی کمپاینونه تر سره کیږي. دا کمپاینونه کې یوازې د کوچیانو ماشومان ته د ګوزړن واکسینونه ورکول کیږي ترڅو د کوچیانو په منځ کې د ګوزړن ویروس د خپرېدو مخنیوي وسی. خو زابل میشتي کوچیان وایي د کوچیانو لپاره د کال پټولو موسمونو کې ټیمونه جوړه کمپاینونه دي تر سره سي. د زابل اوسیدونکو نعمت الله وایي د کوچیانو لپاره د نوي ټیمونه جوړ شي ترڅو هغوی په کال کې څو ځله د ګوزړن واکسین ترلاسه کړي. هغه وایي څرنګه چې عام وګړي په لریو پرتو سیمو کې د ګوزړن واکسین ترلاسه کوي، باید د کوچیانو ماشومان هم ترلاسه کړي. د نعمت الله په خبره
نو باید ورې کې نو کوچیان باید خپل کوچیان واکسین ورکړي. نو په کال کې باور کوي باید درې واره څلور واره ټمنو جوړ شي او واسول شي ورې کې. نو دا څه څه کار څه خبره د پولیو د واکسین د واره شوه مراد باور سي چې له یو جمعي باید درې څلور واره باو عام خلک جوړ کی باید دې څنګه چمر جوړ شي. پولیو واکسین باید کوچیان یې ورکړي باید ټمنو جوړ شي واسول شي.
د زابل بل اوسیدونکو عبد الله بیا وایي څنګه چې د نورو عام خلکو لپاره د پولیو واکسین تطبیق کمپاینونه جوړیږي، باید پکې د لری پرتو سیمو کوچیانو ته هم پاملرنه وسی ترڅو پر وخت له پولیو ویروس ضد واکسین څخه برخه ونسي. عبد الله وایي
څنګه چې د عوام خلکو ته نورو خلکو ته دا پولیو واکسین هغه پروګرامونه جوړیږي، د دې لپاره باید هغه چنان جوړ شي چې ساره کوم دي ته د نورو خلکو ته دغه کیږي پروګرامونه د پولیو دغه کیږي باید ته دغه رقم پروګرامونه جوړ شي. او د په خاط به غشت دا پروګرامونه دغه د کوچان لپاره وز باید ډیر شي چې نو پوسټ ډیر سوي دي باید د دې لپاره د پولیو واکسین پروګرامونه ډیر شي. لکه څنګه چې دا نور خلک تور کل کې راغس باید ودی ته ورکول په هر دوه میاشت کې د دې ماشومان باید واکسین.
د زابل ولایت معافیت کتلوی مسول مولانا عبدالغنی وایي په پسرلی او مني موسم کې د لری پرتو سیمو کوچیانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق ځنګړي کمپاینونه تر سره کیږي. فرشته هوتک، امریکا واک.
درنور دونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.